لاس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته چې زه احمد تکلی ل خپل تخنیکی همکار امان الله امیرزی سره تاسو ته وړاندې کوم. خراغلست امنیت شورا پرون د افغانستان پر حالاتو د بحث لپاره یو ځانګړې غونډه وکړه او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره خبرې کړي. پر دې او نورو موضوعاتو په روانه یو ساعته خبرونه کې راپور نه خبرو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ به هم واوري. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې مرزی احمدزی چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی نن ولسمشر غنی په سیاسي او اقتصادي برخو کې د همکارۍ د پراختیا په هدف آذربایجان ته لاړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د منشي ځانګړي استازي پر وسلولو طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې ونډه واخلي. او د روسي خبري آژانسونو راپور ورکوي چې د اوکراین د ختیځ په دونیتسک ښار کې پرون یوه درنه بمي چاودنه وشوه. پورا خبرونه د امریکا د پاوز بریدګی باو بریکدال پرون بیا په شمالي کارولینا کې وی پوزي محکمې ته حاضر شو او خپل دفاعي وکړه. بریکدال چې په افغانستان کې لا درک شوی وو او د 15 کلونو لپاره له طالبانو سره اسیر وو، د امریکا د پاوز لخوا په دې روسي کې لدندې پټېختي او د دښمن په وړاندې په ناوړه چلند تورن شو. که چیرته پر نوموړي لګول شوی تورونه ثابت شي، نو د دښمن په وړاندې د ناسم چلند لپاره په حبس ابد او لدندې د تېښتې لپاره تر 15 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي. باو بریکدال د 2014 کال په می میاشت کې د ګوانتانامو زندان له 15 بندیانو سره چې طالب مشرانو تبادله شو چې په امریکا کې لویه لانجه جوړه کړه. د دې پخوانی ملګرو تور لګولی چې د نوموړي له ورکېدو وروسته د هغه د لټولو په عملیاتو کې له لوی خطرونو سره مخامخ شول. خو مدافع وکیل استدلال کوي چې د نوموړي په اړه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د امیدوار ډونالد ترامپ سرګندونې چې د نوولې فاسد خائن بللی د قاضیانو پر پریکړه اغیز کولی شي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سه شنبه آذربایجان ته سفر وکړي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام الیوف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکارۍ پراختیا ده. ولسمشر غنی به له آذربایجان سره د همکارۍ ځینې سندونه هم لاسلیک کړي چې جزئیات اعلان دي سرګند شوي. آذربایجان ته د ښاغلی غنی دا سفر یوه ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسن پر وسلولو طالبانو غږ وکړ چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. نیکولاس هایسن پرون په نیویار کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر حالاتو خبرو ته ځانګړي شوی به وویل
There is no other way for insurgent groups to demonstrate.
نو ویل وسلواله ډلې یوازې د بحران لپاره د سولې حل د موندلو لپاره د خپل خلکو لپاره خنیت سرګندولای شي. د سیاسي ګټو لپاره پر تشدد اتکا کول د هغوی د نیت په اړه پوښتنې پیدا کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما مشر ټینګار وکړ چې افغان حکومت به خپل ملاتړ به جاری وساتي. د سرپل ولایت په سید ولسوالۍ کې تیره شپه ناوخته یو سیمه ییز قومندان له خپلو لاسو نورو ملګرو سره وژل شوی دی. د سید ولسوال عبدالله انصاري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیره شپه 12 بجې د اقصو په کلي کې شوې چې پکې د سیمه ییزو پولیسو قومندان خیرالله او لس تنه نور امنیتي سرتیري وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې. دغه راز د پکتیا والی وایي هغه محلي چارواکي به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي چې په اداري فساد کې ښکېل دي. د پکتیا والی نصرت الله ارسلا په یوې پولیسي غونډه کې له وکیلانو او بانفوزو کسانو څخه هم وغوښتل چې د مفسدو کسانو د سیرو په بربنډولو کې ورسره مرسته وکړي. والی د خبرې په داسې حال کې کوي چې د پکتیا وکیلانو او قومي مشرانو له دې وړاندې د دغه ولایت په ادارو کې د فساد د موجودیت ادعاوې کړي دي. او د شهزاده سرای د سره افغان ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 3 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 615 افغانۍ. روسی خبری آژانسونه راپور ورکوي چې د اوکراین د ختیځ په دونسک ښار کې پرون یې بدرنه به می چودنه وشوه. په راپورونو کې د دې سیمې چې خپل ځان خپلواک اعلان کړی دی، چارواکو له قوله ویل شوي دي چې دا چودنه د ماښام په شاوخوا 2 بجې د دونسک ښار مرکز ته نږدې د استوګنې په یوه سیمه کې د بس په یو تمځای کې وشوه. د دې چودنې د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نه دي ترلاسه شوي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې له چودنې وروسته پولیس د سیمې ته رسېدلي وو. روس پلاوی بیلتون پاله د دونسک او ګاونډي لوهانسک د سیمو زیاتې برخې اداره کوي. په دې سیمه کې چې د اوکراین د دولتي ځواکونو او روس پلاوی بیلتون پالو ترمنځ د درنو جګړو ډګر وو، تیره میاشت له نسبي کراري وروسته بیا نښتې پیل شوې. دغه راز د روسیې پوځ وایي د هغې جنګي الوتکې توره ډبه یا بلک باکس چې ترکي ځواکونو ویشتې وه ډېر تخریب شوی او د معلوماتو راغونډول ډېر کار غواړي. روسي چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې د الوتکې له بلک باکس څخه به داسې معلومات ترلاسه کړي چې ثابته کړي چې د دوی جنګي الوتکه د ترکیې فضا ته نه وه ورغلې. د روسیې دا جنګي الوتکه د نومبر پر 24مه د ترکیې هوایي ځواک د سوریې پولې ته نږدې وویشته. ترکیې ویلي چې د روسیې د دې الوتکې پیلوټانو ته خبرداری ورکړی وو، خو د الوتکې پیلوټ د دوی خبرداری ته له پروا پرته د ترکیې فضا ته ورغلی وو. د روسیې د هوایي ځواک یو چارواکي پرون دوشنبې وویل چې له دې موندل شوې تورې ډبې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د متخصصینو مرستې او ډیر وخت ته اړتیا شته. او اروپایي اتحادیې په روسیې خپل وړاندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. اروپایي اتحادیې د 2014 میلادي کال د جولای په 1 د کریمیا تر الحاق او د اوکراین په چارو کې د مسکو د لاسوهنې له امله په روسیې بندیزونه ولګول. د نوې پریکړې پر اساس دا بندیزونه باید د راتلونکي کال د جولای تر 1 پر ځای پاتې وي. اروپایي اتحادیې پرون دوشنبې وویل چې د بندیزونو موده یې د دې لپاره تمدید کړې چې له روسیې سره د منسک موافقه د روان کال تر پایه نشي بشپړېدای. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې به واوري چې د یوناما مشر پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د ډیرا نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان پراول پنډي کې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه بحث کړی. افغان حکومت په پام کې لري چې د ټاپی د ګاز د پایپ لاین د امنیت لپاره یو 1000 کسیز ځواک په کارو ګماري. د ننګرهار په بیسود کې د یوې کورنۍ د 9 غړو مشکوک قاتل د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی. چارواکي وایي ښایي د دې قاتل محاکمه علنی وی.
کوشش به مودا وی چې دا علنی شي دا محاکمه تر څو وکول شي د ننګرهار ولسونه دا اصل کې چې قانون پرانا کټول موارد مخکسي.
په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې به واوري چې د خزو پر وړاندې د تشدد د قانون نه تصویبېدو د خزو لپاره کوم عواقب درلودل.
ډیر جزئی جزئی مسائل و چغال تا اصلاح کېدل شوی. په دو لوبه کې هغه کسان چې دوی مثلا متضرر کړه هغه د افغانستان میرمن نه بل هیڅوک هم نه.
نیمه نړۍ د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تاندې څنګ سره یو ځای خبريږي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو پرون په نیویارک کې د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره ځانګړي غونډه وکړه. په دې غونډه کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او په کابل کې د سازمان د سیاسي دفتر د یوناما مشر نیکولاس هایسم پر هغو ستونزو او پرمختګونو خبرې وکړې چې افغانستان په 2015 کال کې ورسره مخامخ و. ښاغلي هایسم وویل که څه هم ستونزې زیاتې وي او د ملي وحدت د حکومت پر فعالیت د خلکو باور کم شوی، خو په اقتصادي برخه کې ځینې پرمختګونه شوي دي. هیسم په افغانستان کې د روان بحران د حل لپاره د سیاسي خبرو اترو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زئی په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی وایي یوازې د افغانانو ترمنځ داسې یو موافقه چې پر اساس دوی په خپلو کې سوله ییز ژوند وکړي په راتلونکي وخت کې پر ځان متکی او باثبات افغانستان جوړولی شي. نیکولاس هیسم پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو امنیت شورا هغې غونډې ته چې د افغانستان پر حالاتو خبرو ته ځانګړې شوې وه وویل
Beyond the immediate suffering being inflicted upon
Afghanistan artial rich de soli par lor siyasi la ra paida kre jagre kalaywe kho par afghanano nawrin jor kray la bala palawa ya da das siyasi aw iqtisadi par mukhtak la para chi subat ting wala shi da hato la ra banda kare da په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر ټینګار وکړ چې د افغانستان له حکومت خپل ملاتړ به جاری وساتي او هڅه به وکړي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د افغانانو د بشري حقوقو خلکو ته د بشري مرستو د رسیدو او د سیاسي مشارکت ضمانت وشي. نیکولاس هیسم زیاته کړ چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت باید په 2014 میلادي کال کې خپل اغیزمنتوب افغانانو او هغو نړیوالو مرسته کوونکو ته ثابت کړي چې مالی او تخنیکی همکاري ورسره کوي. نړیواله ټولنه به راتلونکی کال له افغانستان سره د خپلو راتلونکو مرستو د څرنګوالي په اړه جدي پریکړه کوي. د ناټو غړي هیوادونه به په وارسا کې غونډه وکړي او د خپل څلور کلن تعهد پریکړه به کوي او د مالی مرسته کوونکو هیوادونو استازي به په بروکسل کې سره وګوري او له افغانستان سره د ملکی همکاریو د دوام د څرنګوالي په اړه به پریکړه کوي. نیکولاس هیسم زیاته کړ چې نړیوال هیوادونه باید دا ډاډ ولري چې افغانستان سره د دوی مرستې د اړتیا په ځای کې لګول کیږي او څرګند اغیز لري. افغانستان باید دا څرګند کړي چې د اداري فساد مخنیوي کولای شي او په حکومت کې ضروري اصلاحات راولي څو نور هیوادونو ته د ځوانو افغانانو د تیښتې مخنیوي وسي. نیکولاس هیسم په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر هڅو د خبرو پر مهال له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د افغان حکومت د چمتووالي ستاینه وکړه. هیسم وویل په افغانستان کې فقر او بیکاری او شترسیدلې د اداري فساد سره باید مبارزه وشي او د نړیوالو ځواکونو د شمیر د کمیدو له امله افغان امنیتي ځواکونه تر بل هر وخت تر زیات فشار لاندې دي. د زیاته کړه چې د جګړې فشار پر ملکي افغانانو دی، ملکی تلفات تر بل هر وخت زیات شوی او ګڼ شمیر خلک د جګړې له امله بې کوره شوی دي. زیات افغانان د راتلونکي په اړه بې باور دي او ګڼ شمیر خلک فکر کوي چې د امنیت، اقتصادي ګټو او کار لپاره باید نورو هیوادونو ته ولاړ شي او له دې پرته بل لار نه لري. نیکولاس هیسم زیاته کړه چې له ټولو ستونزو سره په افغانستان کې د ثبات د ټینګ ساتلو لپاره د پام وړ پرمختګ شوی دی. د پرمختګ یو ښه بیلګه دا ده چې د انتخاباتو د اصلاح ځانګړی کمیسون د خپلو سپارښتنو د دوهم او وروستي رپورټ په بشپړېدو وتوانید او دا رپورټ وسپارل شو. زه د دې بهیر د بشپړېدو په تمه یم چې په پایله کې باید د انتخاباتو نیټه څرګنده شي او پر دیموکراتیکو بهیرونو او انتخاباتي بنسټونو به د خلکو باور ټینګ شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید د امنیتي ځواکونو روحیه ښه شي، اداري چارې باید له فساده پاک شي تر څو پر حکومت د خلکو باور زیات شي او نړیواله ټولنه باید د دې هیواد سره د هوایي ځواک په جوړولو او پیاوړي کولو کې همکاري وکړي.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هیسم د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. ښاغلی هیسم د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان حکومت د سولې د هڅو په اړه هم خبرې وکړې. تاسو په تیره په اوسنیو شرایطو کې د سولې لپاره څومره امیدواره یاست؟ په داسې حال کې چې هڅې هم ملګرو ملتونو هم د امریکا لوري او هم ظاهرا پاکستان د هغه ژمنه کړې او افغان حکومت هم په کلکه هڅه کوي، ستاسو په نظر سوله څومره نږدې ده او آیا ممکنه ده په نږدې راتلونکي کې کنه؟ که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظر یا تبصره لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به په همدې خبرونه کې د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل پرون په راول پنډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکزی قرارګاه کې د دې هیواد د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره وکتل. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې په دې کتنه کې پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وشوې. د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله مومند راپور راکوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ایساف ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل د پاکستانی پوځ له سلخکر جنرال راحیل شریف سره د سیمې په عمومي وضعیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. دا پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر تر سفر وروسته د هیواد ته په افغانستان کې د ایساف ځواکونو د عمومي قمندان لومړی سفر دی. د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبري کړې خبر پاڼې کې ویلي چې جنرال چان کیمپل د دوشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د پوځ په عمومي قمندانۍ کې د پاکستاني پوځ له سلاحکار سره ولیدل او د سیمې په عمومي وضعیت او ځینو نورو مسایلو په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه ورسره خبرې وکړې. جان کیمپل په داسې وخت کې له جنرال شریف سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د تېرې جمعې پر ورځ د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ په یوې غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي راحیل شریف د رواني میاشت په 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته ډاډ ورکړی و چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لومړی پړاو د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب د دې هیواد په مری خارګوټي کې ترسره شوې دواړه غاړه پکې دغه لړۍ پر جاري ساتل سلا شوې. خو دا خبرې تر دویم پړاو یوازې دوه ورځې مخکې هغه وخت ځنډیدلې چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر راښکاره شو او همداراز د نوي طالب مشر تر ټاکل کېدو وروسته په افغانستان کې ترهګریز بریدونه ډېر شول. که څه هم تر دې وروسته د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګل شوې، خو دا اړیکې تر هغې وروسته یو ځل بیا نارمل شوې چې د افغانستان ولسمشر درمیان میاشت په 9 نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د هارت آف ایشیا آسیا زل کانفرنس کې ګډون ترڅنګ د ښاغلي نواز شریف سره ولیدل. د پاکستان حکومت دا کانفرنس د افغانستان او سیمې لپاره مهم بالاو ویل چې ټولو ګډونوالو پکې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو ټینګار وکړ او په دې لړ کې د مرستې ډاډ ورکړ. له بلې خوا د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی تر دغه کانفرنس نږدې دوه هفتې وروسته د دوشنبې په ورځ رویټرز خبري ایجنس ته ویلي چې ښایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو بل پړاو د جنوري په لومړۍ هفته کې ترسره شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت لپاره به 1000 ځانګړي ځواکونه په دنده وګماري. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل د ګاز د دې پایپ لاین د امنیت لپاره کافي مسلکي ځواکونه شته چې د اړتیا په صورت کې به دا شمېره نوره هم لوړه شي. له بلې خوا د حکومت اجرایه رئیس دا پروژه د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د سیاسي او امنیتي اړیکو د ښه کولو په برخه کې اغیزمن ګام بللی. یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان څخه د تیریدونکو ټاپي پروژې د امنیت ساتلو لپاره 1000 کسیز امنیتي ځواک ځای پر ځای کیږي چې د افغانستان لپاره له اقتصادي اړخه به ساري ګڼل شوې ده. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرسیال نجیب الله دانش وایي چې دغه وزارت کافي اندازه ځواکونه ته مسلکي زده کړې ورکړي او کولای شي د ټاپي پروژې امنیت په سم ډول ټینګ کړي.
تامین امنیت پروژې ټاپي او امي مسیر کې
د ټاپي پروژې او د هغې د مسیر د امنیت لپاره چې د پي پور څخه تیریږي په کافي اندازه ځواک لري، خو اوس د پروژې لپاره د اوسر عسکرو وړاندوینه شوې ده. له دې وړاندې هم د ځینو خصوصي کمپنیو او د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې څانګې په دې برخه کې د امنیت په ټینګېدو کار کړی. څرنګه چې دا د هیواد غټه پروژه ده، موږ هڅه کوو چې په ښه او غوره شکل د هغې امنیت وساتو.
ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان تیره اونۍ د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د ګازو د پایپ لاین پروژه چې ټاپي نومیږي د ترکمنستان په ماري ښار کې پرانستله. افغانستان چې د سیمې د دریو نورو هیوادونو ترمنځ دغه پروژې په پلي کولو کې د نښلوونکي پله حیثیت لري، د نورو ګټو ترڅنګ خلکو او چارواکو ته د کارموندنې، امنیت او اقتصادي ګټو په برخه کې لوړې هیلې ورکړې دي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې هیله وښوده چې د دغه پروژې له پلي کېدو سره د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو د رغېدو ترڅنګ د افغانستان امنیتي وضعیت هم ښه شي. دی وایي د دغه پروژې اهمیت په اقتصادي، سیاسي، نظامي او امنیتي برخو کې د ګټو ترڅنګ د سیمې په کچه یو مثبت نظر پیدا کېدل هم دي. دا یو ډول اقتصادي پیوند جوړوي. زموږ ډېره هیله دا ده چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو سبب هم شي. ټاکل شوی چې د دغه پروژې کار تر 3 نورو کلونو پای ته ورسیږي او د ټول ټال 1300 کیلومتره اوږدوالي څخه یې 115 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې را سره اوسې. د هلمند ولایتي شورا رئیس سره د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه مرکه لرو. خو له هغه مخکې د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي حکومت په پام کې لري چې د انتخاباتو نوی کمیسیون جوړ کړي. عبدالله پرون په کابل کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لغړو سره په کتنه کې د انتخاباتو د ژر ترسره کېدو په برخه کې د حکومت له لوري ډاډ ورکړ. په همدې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون هم د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف د خپلو وړاندیزونو بشپړه ټولګه اجرائیه ریاست ته سپارلې. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واورئ.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي حکومت د راتلونکو انتخاباتو د جوړېدلو په هدف د زمینو برابرولو په برخه کې په عزم او ارادې سره کار کوي. عبدالله د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل چې ډېر ژر به د انتخاباتو کمیسیون نوی شي او د انتخاباتو نیټه به اعلان کړي.
ایجاد هر چه زودتر کمیسیون انتخابات جدید هدف
د انتخاباتو د نوي کمیسیون جوړیدل سموږ د ټولو هدف دی چې دوی به بیا د راتلونکو کال لپاره د انتخاباتو نیټه ټاکي. په ورته وخت کې په ملي وحدت حکومت کې هم د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری او د دغه انتخاباتو لپاره عزم او اراده موجوده ده او د هغو مشورو له مخې چې موږ په دې وروستیو کې درلودي موږ به اعلان کړو یا حکومت به اعلان وکړي.
حکومت اعلان خواهد کرد، ما اعلان خواهد کردیم.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د خپلو وړاندیزونو بشپړه ټولګه په همدې غونډه کې اجرائیه رئیس ته وسپارله. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتي کمیسیونونو کې د بدلون په هدف هڅې بې نتیجې ګڼي. دا کمیسیون وایي نور محمد نور په دې اړه آزادې رادیو ته وویل
تاسو به اوریدلې وي چې نن ولسی جرګې په غوسه اکثریت سره د ولسمشر تخنی فرمان چې په انتخاباتو کې د تغییراتو او تعدیلاتو په اړه وو هغه رد شوې ده. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون له آنده د اصلاحاتو کمیسیون د ګزینش کمیټې کار هم پای ته رسیږي او هیڅ کومه ګټه نه کوي.
د ټولو اختلافونو او په انتخاباتي بنسټونو کې د اصلاحاتو دراوستلو په تړاو د ولسی جرګې دریس ته په پام سره به له وخت مخکې وي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د یادو بدلونونو په اړه وړاندوینې وي چې دا هڅې به تر کومه تطبیق شي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د شباز مغرغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له اوه د مخام تر اوه ورځې د ونه خبريږي. که څه هم په پلازمینه کابل کې حکومتي چارواکي د هلمند د جګړې د ژر کابو کولو خبره کوي، خو د هلمند سیمایز چارواکی د جګړه د اندېښنې وړ بولی. د هلمند ولایتي شورا وایي چې کده د ولایت نخټو ته پاملرنه ډیره او ورته تازه او امنیتی او دفاعي ځواکونه وانستول شي، امکان د دېشته چې ټول هلمند سقوط وکړي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال یوسف خان زدران د هلمند ولایتي شورا ل رئیس کریم اتل سره د هلمند وضعیت په اړه مرکه کړي.
تقریبا د دومیا شتریسی د هلمند شاوخوا په څو ولسوالۍ کې ډیره سخته جګړه روانه وه چې بل اخره د جګړې په لمده و چې خانشین ولسوالۍ سقوط وکړي. او د دې څخه مخکې د هلمند په شمال کې دوی ولسوالۍ پرله پسې سقوط شولې چې و د مساقلا ولسوالۍ بل د نوزاد ولسوالۍ همدارنګه دا جګړه وغځېدل د سنگین ولسوالۍ ته چې د څلور ورځې رئیس سنگین کې ډیره سخته جګړه روانه ده چې دوی شپې مخکې د باج مشکلاتو لکباله چې زموږ امنیتي ځواکونه نور نه توانېدلی چې هلته دفاع وکړي. دوی تختکی عقب نشینی کړې ده. ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ د ملي امنیت مدیریت د مخالفینو لاس ته ولوېدلی وو. اوس هم په سیمه کې ډېره سخته جګړه روانه ده. هلته ټول امنیتي ځواکونه په یو کنډک کې چې د جلال جان کور ورته وایي یو تعمیر دی په ماغه کې ټول یو ځای دی، جنگ شروع دی. دلته علت دا دی چې په سیمه کې مخالفینو ته همزمانه د نورو ساحو څخه کومکونه را روان دي او د هغوی هغه ملګري چې په نورو ولسوالۍ کې تیت دي کله چې جګړه شروع شوې ده د همکارۍ په ډول باندې ورته راځي. عملته دغه جګړې ډېر دوام پیدا کړی دی. دوه ورځ رئیس مقاومت چې د ګریش د زمبولي په سیمه کې د ملي امنیتي ځواکونو لخوا سوی دی یوه پوسته بیرته نیولې ده. اوه پوستې د مخالفینو په لاس کې دی. په همدې ترتیب په مرجی ولسوالۍ کې ډیره سخته جګړه ده. د مرجی عمومي لاره چې د مرجی ولسوالۍ او د لشکرګاه ښار سره وصلېږي، دا د امنیتي ځواکونو او د ولس پر مخ باندې قطعه شوې ده. دا لار د مخالفینو په لاس کې ده او عمومي سړک ډیر سخت تهدید دی، څو قرباني تګ او راتګ نشي کولای. زموږ ملي امنیتي ځواکونه د ناوې ولسوالۍ څخه مرجی ته تګ او راتګ کوي. په همدې ترتیب یوه میاشت او دوه میاشتې ورځې کېږي د لشکرګاه ښار څلورمه حوزه د مخالفینو په لاس کې ده او قمربند تقریبا د جنگ دوه کیلومتره د حوزې څخه را دی خواته د نور ملي امنیتي ځواکونه په دې ساحه کې دي. د هلمند جګړه په دې وروستیو کې ډېره پاشل شوې جګړه ده او عملا په پنځو ولسوالۍ کې او همدارنګه د ښار په څلورمه حوزې باندې جګړه روانه ده. نو علت همدا دی چې دوی ته وسلې مهمات پر وخت نه رسېږي، نو بالاخره بعضې وختونه د مجبوریت په اساس باندې ځایونه سقوطېږي او دوی ورته پرېږدي.
اتل صاحب محترم، په مجموع کې تاسو له پنځه ولسوالۍ او د ښار په یوه سیمه کې جګړه روانه ده. مخالفین په تېرو دوو میاشتو کې څومره توانېدلي دي؟ څو ولسوالۍ سقوط کړي دي؟ که دا ارقام راته ووایي چې څومره اندېښنه موجوده ده چې بالاخره مخالفین وتوانېږي په بشپړ ډول ولسوالۍ ونیسي او حتی یا ولایت ته سقوط ورکړي لکه د کندوز په څېر، آیا داسې اندېښنه هم ګواښ هم شته؟
بالکل، ځکه چې د لشکرګاه ښار تر څلورمې حوزې پورې دا جګړه راورسېدله. ولې بدبختانه باید ووایو چې زموږ بعضې نظامي لوړپوړي مسلمان ډېر بې تفاوته دي او د دې جګړې سره ډېر عادي او سطحي برخورد کوي، ډېر بې مسؤلیته ځان احساسوي. نو ځکه خلکو ته ولس ته ډېر سخته شو، نو ځکه د لشکرګاه ښار څلورمه حوزه د لشکرګاه داخل ښار څلور کیلومتره کې پرته ده. نو چې کله د ښار نږدې سیمو ته جګړه رسېږي، په دې کې شک نشته چې ولس ته به تشویش نه وي او بالاخره به د هلمند نورې ولسوالۍ هم سقوط کړي. دا جګړه به رسېږي ښار ته او ښار به هم سقوط ورسره کېږي. تر څو چې د مرکز څخه هوایي ځواکونه او نوي تازه نفس خپور نه شي، سیمې ته ولاړ نه شي، دغه جګړه مهار نه کړي، احتمال د دې شته چې خدای نه خواسته موږ به د یو داسې پیښ سره مخامخ شو لکه یو ځل چې د کندوز پیښه تکرار شوې ده. هلمند به هم د داسې پیښ سره مخامخ شي.
د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتلو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه څرګندونې کولې. قدرمن اوریدونکو، د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن پر همدې موضوع یو لړ مطالب خپره کړي. د کابل د نننۍ ورځپاڼو مخکتنه اسدالله لودین کړی ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د هلمند امنیتي وضعیت او دغه وضعیت تر شا د بیلابیلو لاسونو موجودیت ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې هلمند سقوط نه دی، خو سقوط هم لري نه بریخي. په سر مقاله کې راغلي د ولسوالیو د سقوط موضوع مهمه نه ده، خو اصلي خبره دا ده چې د حکومت بی غوري همداسې دوام وکړي، لره نه ده چې هلمند هم د طالبانو لاس ته ولويږي. د سرمقالې لیکوال ویلي د هلمند جګړه څو اړخ لري، چې یو اړخ نشه یي مواد، مافیایي فعالیتونه او د واک پر سر ناسمې سیالۍ دي. د ورځپاڼې په باور هلمند داسې پیاوړي مدیریت ته اړتیا لري چې د مافیا لاس ورونه رسیږي او ځایي زورواکي یې پښې ونشي وهلی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د هلمند جګړه شدیده شوې او د دې ویره شته چې دغه ښار هم د کندوز له برخلیک سره مخامخ شي. په سرمقاله کې راغلي چې د هلمند د جګړې پای ته رسېدو ته د حکومت اراده پیاوړې نه ده او هغو خبرداریو ته پام نه کیږي چې د هلمند چارواکي د دغه ولایت د وضعیت په اړه ورکوي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د هلمند د سنگین ولسوالۍ د پولیسو د قمندان په حواله لیکلي چې د محاصره شوو امنیتي ځواکونو ژوند له خطر سره مخ دی. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د هلمند نام نه کول د ایران او پاکستان ګټه. په مطلب کې د افغانستان د امنیتي کارپو جنرال عبدالواحد طاقت په حواله لیکل شوی چې پاکستان غواړي هلمند ته د کوټه شورا را انتقال کړي او ایران د دې لپاره د هلمند وضعیت نارامه ساتي چې د ټاپي پروژې د عملي کېدو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي. په مطلب کې د حکومتي چارواکو په حواله ویل شوی چې د هلمند د امنیت ټینګښت ته به له هرې ممکنې لارې چارې کار واخلي او مخالفینو ته به اجازه ورنه کړي چې په هلمند کې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې طالبان په خپلو وروستیو تحرکاتو سره غواړي د خپلو بهرنیو ملاتړو اهداف ترلاسه کړي. په سر مقاله کې نه دی ویل شوي چې د وسلوالو مخالفینو بهرني ملاتړي څه اهداف لري، خو زیاته شوې چې دوی غواړي له رسنیو څخه په استفادې ځان ته تبلیغ او د امنیتي ځواکونو د وژل شوو کسانو ارقام لوړ وښيي.
د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه مو اورېده. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. تاندې څانګې او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ هم د همدې خپرونې په دوام کې پراتلونکې دوهمه برخه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو دا وخت د ما سهار 2:30 دی، نو پام وکړئ مرزي احمدزی ته چې د خبرونو لنډی زوروي.
د امریکا د پاوز بریدګی باو بریکدال پرون بیا په شمالي کارولینا کې وی پوزي محکمې ته حاضر شو او خپل دفاع وکړه. بریکدال چې په افغانستان کې لا درک شوی وو او د 15 کلونو لپاره له طالبانو سره اسیر وو، د امریکا د پاوز لخوا په دې روسي کې لدندې پتیښتې او د دښمن په وړاندې په ناوړه چلند تورن شو. تاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سه‌شنبه آذربایجان ته لاړ شي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام الیوف او نور لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. د پکتیا والی نصرت الله ارسلان وایي هغه محلي چارواکي به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي چې په اداري فساد کې ښکېل دي. د سرپل ولایت په سید ولسوالۍ کې تېره شپه ناوخته یو سیمه ییز قومندان د خپلو لسو نورو ملګرو سره وژل شوی دی. د روسي خبري اژانسونه راپور ورکوي چې د اوکراین د ختیځ په دونسک ښار کې پرون یوه درنه بمي چاودنه وشوه. په راپورونو کې د دې سیمې چې خپل ځان خپلواک اعلان کړی، د چارواکو له قوله ویل شوي دي چې دا چاودنه د ماښام په شاوخوا 2 بجې د دونسک ښار مرکز ته نږدې د استوګنې په یوه سیمه کې د بس په یو تمځای کې وشوه. دغه راز د روسي پوځ وایي د هغې جنګي الوتکې توره ډبه یا بلک باکس چې ترکي ځواکونو ویشتې وه ډېر تخریب شوی او د معلوماتو راغونډول ډېر کار وخت غواړي. اروپایي اتحادیې په روسي خپل وړاندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. او د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د مسکو او دمشق د ګډو پوځي عملیاتو له پیل راهیسې له خوشۍ یا کلستر بمونو زیات کار اخیستل شوی دی.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د بیسود ولسوالۍ د یوې کورنۍ د څو غړو مشکوک قاتل یې نیولی دی. نیول شوی کس تورن دی چې تېره اونۍ په بیسود ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 9 غړي په ډزو وژلي وو. په دې اړه نور جزئیات له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د هغه پیښې اصلي قاتل ونیول شو چې تېره اونۍ د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه. په دغه پیښه کې د یوې کورنۍ 8 غړي په بېرحمانه ډول وژل شوي وو. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي دوی د همدې پیښې په تړاو سمدلاسه 15 تنه مشکوک کسان نیولي وو چې د دوی د پلټنو په پایله کې بالاخره اصلي قاتل په نښه ونیول شو. د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د دوشنبې په مازدیګر په یوې خبري ناسته کې وویل دغه قاتل د پکتیا ولایت اوسیدونکی او د مقتول وراره دی چې په خپل جرم اعتراف هم کړی دی.
به ممکن دی ولري خو تر اوسه هغه ملګری چې مستقیما د په دې کار کې وسره و تر اوسه په لاس نه دی راغلی، خو ټول کار د ترسره کړی دی. تفنګچه چیچی تفنګچه د ده د خپل راغلی دی، د خپل په دې اقرار کوي چې زه یوازې وم دا کار ما ترسره کړی. ممکن نور کومه کوونکي ولري. امرا خان د ایوب ځاځي د پکتیا اوسیدونکی دی، هلته اوسیږي. چونده تره یا کاکا دی، د ده سره پر نور ملکیتونو باندې هم داوا او مشکلات لري. د پخوا څخه
بل خو د ننګرهار والی سلیم خان کندزی وای دغه قاتل په نیونه کې د بیسود ورسوالۍ خلکو او د مقتول کورنۍ خپلوانو چې له پکتیا څخه راغلي وو پوره همکاري کړې. والی وویل یاد مجرم ته به سزا ورکول کیږي او ډاډ ورکړ چې دغه قضیه محکمه به په علني ډول ترسره شي.
کوشش به مو دا وي چې د علني شي د محکمه تر څو وکولای شي د ننګرهار ولسونه هغه څوک چې علاقه مند دي راشي او د نشته نه وګوري او خلک ډاډه سل کې چې دا قانون پرانا کې ټول موارد مخکې سي.
د ویلو د چې دغه پیښه تیر اونۍ د بیسود ولسوالۍ د قلی مرزا په سیمه کې د یوسف په نامه د هغه په کور کې له ډوډۍ خوړو وروسته رامنځته شوې وه چې خپل یوسف د هغه مور میرمن او 15 ماشومان چې 2 میاشتنی ماشوم هم پکې شامل وو په ډزو وژل شوي وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي. احسان الله کابل په خپل سمس کې لیکي په افغانستان کې جنگ مذهبي نه دی، جنگ سیاسي دی، نو په سیاسي خبرو سولرات لای شي. عبدالله احسان د هلمند عبدالحد احسان د هلمند نلی کی کله چې د سولې خبرې را نږدې شي ورسره جنگ هم زور واخلي هم پاکستان او هم امریکایان په خپل خبرو کې صادق نه دي. رنزور پښتونیار له کندهار لی کی ولسمشر چې پاکستان ته سفر کړی و د هغه سفر نتیجه څه شوه؟ آیا د هغه سفر نتیجه به د هلمند سقوط وي او که په افغانستان کې قتل عام؟ او سردار ولی سیرت د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه لیکي جان کیمپل او راحیل شریف چې تیره ورځ په پاکستان کې کتلی فکر نه کوم چې د افغانستان په ګټه خبرې کړې وي ځکه چې هر څومره دوی کینی نور نو افغانستان ته ګټه نه کوي. قدرمن اوریدونکو د خبرونه ورستۍ برخه تر رسیدلې یو پام وکړئ. لمړی تاندې څنګه د ازادۍ رادیو 19 پروګرام او ورپسې نیمې نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړي پروګرام ته
تاندی چانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ځینې ځوانان په خپله هڅه نه کوي یا په اصطلاح ځان په خپله نه رسوي، بس تل یې په نورو پورې امیدونه تړلي وي چې ځا خو پلانې شته دی که نه. داسې څنګه؟
داسې یو فکر راسره و چې زما ملګری شته دی، ما به هم په لاس ورسره ونیسم.
دای مخکې تللی دی نو موږ به هم دای ورسره واخلو.
هغه ځای ته ورسېدو ته ورسره رسېدلی که نه لوېدلی ختم یې خلاص.
نن دغه شته خو سبا بیا نه شته.
نه وچا پر وابستان میشه ځان خپلواک احساس کړی دی.
دوستانو ندی نیمګړتیا ځان څنګه ژغورلی شئ په نننۍ تاندې څانګې کې اورئ، او د دې تر څنګ مو د یوه ظلمکي ژباړن نور احمد شاهین له ژوند او فعالیتونو خبرو چې په خپله تازه له 12مه فارغ شوی خو د پوهنتون محصلانو ته کتابونه ژباړي. زه نورګل شفق یم. همزولو خای لیدلی بموی چې ځینی کسان په خپل څه نشي کولای خو تل په نورو ډاډوي، لغ خپل پلاره مشر ورور رانی ولی بیا تر ځینو خپل خپلوانو ملګرو انډیوالانو او آشنایانو ډول ډول امیدونه ورپوري تړي. وای ځه خو پلانې شته دی کنه له لاسه به مې ونیسي. د کابل پوهنتون یو محصل زبی الله ایمان وای
بالکل زه هم دغسې وم، یعنې د خپل ژوند کې ما به د مور ورور مشر هغه به چې کله مال دله هغه ځان ورسولی به ما به دا فکر کله په خپل 12م ټولګي کې معجزه دای مخکې تللی دی نو موږ به هم دای ورسره واخلي. ما به دا فکر خو کله چې پوهنتون ته کامیاب شوم د خپل د ژوند ناخواله چې ما وکتلی ما چې ژوند یعنې سخت دی ځکه بل چې اوګو باندې که سړی ځان بار که خپل ژوند نشي جوړوي بلکې هغه دی مو په تنګ کړی دی.
کله چې د کارموندنې خبره شي دوستانو نو بیا هم ځینې په دې تمه خوشحاله وي چې ځه پلانې شته دی که نه، یا کله ځینې غورې وهي چې هغه پلانې وزیر یا وکیل مې د پلار یا ورور نږدې انډیوال دی قوي واسطه لرم. نو همزولو ښایي همدغه خبرې وي چې خلک وایي واسطه چې ونه لري نو هېڅ یې. یو محصل سمیع الله هیوادمل دې ته ورته خبرې لري.
زموږ په هیواد کې خو اکثره خلک داسې دي، ډېر داسې کسان دي زه په خپله وینم چې خپل هېڅ شی نه دي خو د بل چا د واسطې له مخې بل څوک کله چې هلته خپل قومي دوستي ملګری وي هغه بیا یې هلته وظیفه ورکوي نو کله چې دنده ورکړه بیا نشي کولی دنده په سمه توګه پر مخ بوزي. د دوی راتلونکی خو خیر دی که نن یو څه وکړي یو ځای کې دنده پیدا کړه خو هغه د دوی هغه واسطه د دوی هغه ملګری د دوی هغه پلار چې دوی تل روز یو دوی تل هڅوي چې یو کار کوي تل یو ځای کې دوی ته دنده پیدا کوي نو که نن دغه شته خو سبا بیا نشته بیا سبا نشي کولی چې خپله د خپل ځان ذمهواري وکړي خپله ژوند ښه پر مخ بوزي.
ځکه خو هوښیاران وایي چې په چا پورې امیدونه مه تړئ، کله مو چې امیدونه نیمه خوا پاتې کیږي نو بیا زړه ګیلمن کیږي او ډیر درد ورته رسیږي. یو ځوان فضل حق طاهر زی وایي
واضح خبره ده دا د طبیعت قانون هم داس دی، کله چې په چا پورې ته هیله وتړې که هغه ځای ته ورسېدو ته ورسره رسېدلی که نه لوېدلی ختم یې خلاص یې. دا رقم ځان په یو چا پورې تړل دا کاملا په همدغې اول کې ناکامي ده ځکه انسان خدای پاک انسان ته په هر چا ته ذهن ورکړی دی د غین استفاده کولای شي. او هغه رحمان بابا یو بیت هم وایي چې یو نیم بیت مې په یاد دی وایي چې په خپله مېړنه یې نو په فخر په بابا کوي تر کومه. یو وخت کې د بابا مړ کیږي بیا نو مجبور یې چې په خپله به ځان کش کوي او که تا هیله په بل چا پورې تړلی وي هماغس ناکام یې او بابا خو دې ولاړو ته ورپسې.
همزولو ځوان افغان روانشناس شرف الدین عظیمي وایي چې په نورو پورې ډېر امید تړونکي او وابسته کسان په یو ډول روانی ناروغی اختوی چې باید درملنه وکړي.
موږ په ځینو مواردو کې په ځینو برخو کې په انسانانو پورې یا په نورو پورې تړلی یو،
یعنی سالم وابستگی باید ول روی لیو چاسن. خو هغه انسانان چې معمولا په نورو پورې ځان تکیه کوي، په نورو پورې ځان تړي، خپل بریالیتوبونه د نورو خلکو په وجود کې، د نورو خلکو په تصمیم او د نورو خلکو په فکر او د نورو خلکو په توانایي کې ویني، هغوی معمولا له روی اړخه د کم اعتماد لرونکي خلک دي. هغوی معمولا خود کمبینه وي، هغوی معمولا د حقارت حس لري. دا یوه ناروغي ده او ستونزه ده، باید حل یې کړي له خپل ارواپو سره. او باور مې داده چې هر څومره چې خپل ځان ته پناه ورړو، په هماغه کچه به بریالي یو.
راځئ له څو نورو ځوانانو هم واورو چې دوی خپل ځان ته پناه وړي او که د نورو د لاسنیوي په تمه ژوند تیروي.
نوم مې حلیمه ده، د پښتو څانګې د ادبیات پوهنځي دریم کال محصله یم. نه، زما تروسه پورې همیشه ځان مې په داسې فکر نه وي چا پر وابسته نه ځم. همیشه ځان مې خپلواک احساس کړی دی. زه باید خپل کار خپله وکړم، نه باید په چا باندې نه شو. ځکه ډېر ځینې نجونې دي که زه ګورم تا ته لاره کوي، تللی نه شي. یوازې وایي چې ته راشه راسره تر دې ځای پورې ځو، تر ډپارټمنټ دی. ځان ځکه دې بې جرأتي عمل نه ډارېږي. ځکه داسې فکر کوي داسې ټول شاوخوا دا ماسو خوري. اما داسې نه ده، انسانان د هر رقم خبرې باید موږ باجرأت اوسېږو.
امین پچا یم، د کابل پوهنتون محصل یم. ژوند چې دی تل ماتې دي، او تر څو چې ماته ونه خوري یعنی په ژوند کې نشي بریالی کېدلی. مخکې یعنی داسې یو فکر راسره و چې زما ملګری شته دي، ما به هم په لاس ورسره ونیسي. خو نه، هغسې نه ده. زه اوس چې فکر کوم یعنی هر څوک باید په خپله کار وکړي او خپل ځان خپله ورسوي.
مسائل ما نه فکر نکوم، مګر که زه پوهیږم کله مې چې پلار ما تشویق کړي، هغه که ماته صرف ووایي چې زه یعنی ستا ملاتړ کوم په دې خبره کې، زه کولی شم ډېر غټې مسالې حل کړم او حل کړي مې دي.
ملګرو، ما ویل څنګه یو ځوان کولی شي په خپل ځان بسیا واوسي او دغه اعتماد پیدا کړي چې خپل ځان په خپله رسولی شي؟ نو د ښاغلي عظیمي ځواب و:
زه په دې باور یم که موږ غواړو چې یو موافقه او یو بریالی کس سو، یعنی په خپل ځان باور پیدا کړو، موږ باید له کمو کارو پیل وکړو. ډیر خلک دي، د یو شپکلن ژورنالیست، د یو شپکلن ډاکټر، د یو شپکلن ارواپو، د یو شپکلن سیاستمدار، د یو شپکلن سندرغاړي، چې شپه کاله وکاله په هغه مسلک کې زیار ویستلی، زحمت ویستلی. ځینې خلک دي په دغه اوله ورځ غواړي چې هماغه سي، او دا نه یوازې دا چې د دوی باور پیدا کړي په دوی باندې، بلکې د دوی باور نور هم زپي. زه په دې باور یم چې سفر باید پیل کړي او له کمو کارو یې پیل کړي، بریالیتوب باید له کمو قدمو پیل کړي او په ځان ورو ورو باور وکړي، بالاخره خپل هدف ته رسي.
مننه همزولو چې تاندې څنګ یاورې. خو ځینې په خپل ځان په واړه عمر کې دومره باور لري او په خپل ځان داسې بسیوي چې حتی تر د لویان امیدونه ورپورې تړي او په دې فخر کوي چې داسې کسې ورور، زوی او یا ملګری دی. داسې کسان هغه وي چې په ژوند کې هسې نه کینی او د هارون پاچا د سندرې خبره چې څه کار خامخا کوي او له اوزګاره وخته هم ګټه اخلي، بیخي داسې لکه نور احمد شاهین. نور احمد شاهین ملګرو د میدان وردګ ولایت او تازه له 12مه فارغ شوی دی. د خپلې مورنۍ ژبې پښتو ترڅنګ په دری، اردو او انګلیسي ژبو پوهیږي، او چې کله هم اوزګار وخت مومي نو د خپلې خوښې او د ضرورت وړ علمي کتابونو په ژباړې مصرفوي. دی له ساینسي برخې سره ډېره علاقه لري، ځکه خو یې د لومړي ځل لپاره د دوو مشهورو عالمانو البرټ اینشټاین او ایزک نیوټن رسالې دوه کاله مخکې وژباړلې، او د دغه رسالو په ژباړه کې ځوانانو ته یو پیغام هم رسول غوښتل. څنګه پیغام؟ ښاغلی شاهین وایي:
البرټ اینشټاین د ما ډېر د خوښې وړ فزیک پوه دی. په دې خاطر مې د ده د ژوند په اړه وغوښتل چې زموږ پښتانه ډېر پرې پوه شي. د هغه په خاطر مې وژ په هغو رسالو کې د البرټ اینشټاین او د ایزاک نیوټن د ژوند په اړه وي، د کارکړنې په اړه وي، چې بعد څومره زیار ایستلو دوی وتوانېدل چې یو نوم یا یو ښه شی د نړۍ ته راولي. اکثره ځوانان دي چې دیوه کوشش وکړي او هغه کوشش کې موافق نه شي، معمولا نه امیده کیږي. دا په دې حال کې ده چې البرټ اینشټاین څو ځله په دې خپل کوښښ کې ناکامه پاتې وه، او بیا یې غوښتل چې داسې کارونه وکړي چې په دې نړۍ کې نوي وي. نو ومې غوښتل چې دغه یوه ښه مرجه وي چې زموږ ځوانان تشویق شي چې نا امیده نه شي.
دوستانو نور احمد شاهین وای چې په لومړی ورځو کې می کورانه معنا کولم چې یوازې خپل درسونو ته پام کوه او ژباړې پرېږد، خو وروسته ل خپل دې خبرې واوختل. ښاغلی شاهین په دې ورسیو کې د ډاکټر محمد انور غوري لیکل شوی کتاب عمومي ریاضي له دری څخه پښتو ته راژباړلې دی. دې دغه کتاب په اړه وای:
عمومي ریاضي کتاب د ډاکټر صاحب محمد انور غوري اثر دی. ډاکټر صاحب انور غوري د کابل پوهنتون یو تکړه پروفیسوران څخه دی. دا کتاب عمومي ریاضي نومیږي چې په دیارلسو فصلونو کې دی. د سیټو څخه پیل تر لمیت، مشتق، انتیګرال او مخلوطي مقطع پورې ادامه لري. نو دا کتاب په دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو کې تدریس کیږي.
څو ورځې مخکې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو په تالار کې د ښاغلي شاهین د دغه ژباړل شوي کتاب د مخکتنې غونډه وهمزولو چې د دغه کار د ګډونوالو لخوا خورا وستایل شو، او د ته د خپل یوه استاد فیض الرحمن اسحاقزي لخوا د هڅونې په هدف هغه لاسي ساعت په جایزه کې ورکړل شو چې نوموړي استاد یې د نړیوالې اټومي انرژۍ له ادارې څخه په آسټرالیا هیواد کې ترلاسه کړی وو. ما ښاغلي شاهین ته ویل د عمومي ریاضي کتاب د ژباړلو فکر څنګه در سره پیدا شو؟ نو د ویل
یو کیسه مې اورېدلې وه. ما د خپل د ملګري څخه د لوګر ولایت څخه و، د هغه د یو ماما زوی وه، د دولسم ټولګي څخه اول نمره فارغ شوی و. نو کله چې کابل ته راغلی و په دغه اول سمسټر کې ډراپ شو. کله چې ما پوښتنه ترې وکړه چې ولې، ده ځواب راکړ چې د پوهنتون درسي کتابونه په فارسي وو، چپټرونه په فارسي وو. نو ما ونه شوای کولای چې د دې فارسي ژبې څخه زده کړې وکړم. نو دغه یو علت دی چې هغو پښتنو ته کتابونه ولرو. د کتاب نشتون په تو ژبه کې دغه یو باعث دی او زه تشویق کړم چې زه باید دا کتاب وژباړم.
ښاغلی شاهین وایي دوستانو چې کله هم په کومه برخه کې خلا حس کړم نو هماغې برخې ته یو اثر راژباړم، ځکه خو په راتلونکي کې دی غواړي چې د افغانو ساینس پوهانو او انجینرانو لپاره له انګلیسي یو کتاب راوژباړي. دی د دغه کتاب په اړه غږیږي او خپلو همزولو ته یو پیغام هم لري.
یو کتاب دی د فزیک په برخه کې د انګلیسي ژبې څخه پښتو ته راژباړم چې نوم یې ده فزیکس فار ساینټیست ان انجینیر. ډېر یو مفید کتاب ده. سروې او جویت لیکلی او تامسون خپلوندوی ټولنې خپور کړی او په 15 سفر کې دی. علوم په یوه خاصه جغرافیه کې تولیدیږي او د ژباړې په وسیله هغه عام کېږي او تر خلکو رسیږي. نو ځوانانو ته پیغام دادی چې لومړی علوم زده کړي، وژباړي او تر خلکو یې ورسیږي.
زانت سڑک زانت خون زے جوڑ کا وہ چڑو ڈے اخرا قلم را واخلا ودے نڑئی کے زانت زے جوڑ کا.
حمزول زلمکی نور احمد شاہین ویل چھ لومڑے علوم ز دکڑے بیا خپل جبی تراوش باڑے او بیا تر خپل خلق ورسوی. نو سمرا بخوی کا چیرے د خاغلی شاہین پسیر ہر جوان تر خپل وس خپل جبی تا علمی کتابون راوش باڑی، خپل جب پر غنی کڑی او نورو تا خیر ورسوی. نانا نیتان دے چانگے هم دومره عملګرو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي. پته ده facebook.com/tandisangi. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلې شي: pa.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه خپل نظرونه را سره شریکولې شي: shafaqn@rferl.org. د خدای په امان.
وخت در نه تیر دی خو تیر شوی نه دی. خپلو بچیو ته کتاب ورکا، ورته په مینه څو خبرې وکا، هرې پوښتنې ته ځواب ورکا. له دې ښایسته له دې نازک ګلاب نه ښکلی انسان ښکلی سړی جوړ کا. وچه ډوډۍ اخرى قلم را واخلا بدې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا. وچه ډوډۍ اخرى قلم را واخلا بدې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوڑون کے مسودہ نیاز ہے.
دے
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې لا تر اوسه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د پارلمان لخوا نه دی تصویب شوی. د دې قانون نه تصویبولو میرمنو ته کومې ستونزې راولاړې کړې دي؟ دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ټکنالوژي سره د میرمنو د بلدتیا لپاره یو ملي ستراتیژي عملي کوي. د مخابرات وزارت او د میرمنو د ټکنالوژي شبکه ټک وومن په دې باور دي چې ټکنالوژي ته د لاسرسي په برخه کې اوس مهال افغان میرمنې له زده کړو نیولې بیا تر نورو اسانتیاوو پورې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ولسمشر اشرف غني میرمن بیبي ګل بیا وایي چې ټکنالوژي میرمنو ته په کور دننه سهولت ورکوي او د کارموندنې په برخه کې ورته لازم فرصتونه برابروي. د افغانستان مخابراتو وزارت وایي چې د هیواد 4 میلیونه نفوس معلوماتي ټکنالوژي ته لاسرسی لري چې له دې دلی په معقتی توګه تر 10 سلنې پورې ښځې هم شامل دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د هغه ښځو او نجونو وضعیت چې له رواني ناروغیو سره مخ دي او د واټونو پر سر ژوند تیروي د اندېښنې وړ ګڼي. وایي چې په دغو میرمنو د یو شمېر نارینه لخوا جنسي تیری کیږي. د یاد کمیسیون کمیشنر سریا سبرنګ ازادي راډیو سره په خبرو کې په داسې حال کې چې دغه ښځو او نجونو ساتنه د دولت دنده ګڼي وایي چې هیڅ یو دولتي بنسټ مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې پر رواني ناروغیو د اخته ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې باید حکومت دوی ته یو ملاتړی میکانیزم جوړ کړي.
په افغانستان کې ورس سربلې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ په ډېرېدو ده. دغه وروستۍ پېښه چې تاسو شاید وستئ، کوم قانون چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع لپاره جوړ شوی و، دغه قانون باید ژر تر ژره تصویب شي. که چېرته دغه قانون عملي بڼه پخپله کې او تصویب شي، نو زه فکر کوم چې یو خو به د تاوتریخوالي مخه ونیسي او بل به د ښځو حقونه نور هم خلکو ته په ډاګه کړي چې په افغانستان کې یا د افغاني ټولنه کې د ښځو حقونه باید کوم دي، کوم حقونو ته باید پاملرنه.
د کابل یو اوسیدونکو عادله و چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د نه تصویبېدو په اړه خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې لا هم رنګارنګ تاوتریخوالی موجود دی. ښځې په مختلفو بهانو وهل ټکول کیږي، په بدو کې ورکول کیږي، د زده کړو له حق محرومیږي او په لسکونه دي ته ورته مسایل دي چې ښځې ورسره په ورځني ژوند کې مخ دي. افغان حکومت هم دې مسایلو ته په کتو په 1400 لمریز کال کې په 4 فصلونو او 4 سلویښت مادو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوه. خو په دې قانون کې د ځینو مادو په سر اختلاف موجود و چې له هغې جملې نه د میړه لخوا د ښځې وهل ټکول، د واده په بهانه د ښځو خرڅول، د کورنۍ د غړو لخوا د صغیرې نجلۍ ودول، د نارینه لخوا د ډېر ودونو کول او دې ته ورته ځینې نور مواد دی بای شول چې دا قانون تصویب نشي. پښتنه دا ده چې په اوسنیو شرایطو کې چې د ښځو پر وړاندې ډېرې ستونزې موجودې دي او ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتېږي، د دې قانون موجودیت څومره اړین دی او دا چې د دې قانون د انفاس په برخه کې چا ناغېړي کړې ده؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاذه حمیره حقمل وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې ځینې خلک ملامت دي او همداراز ولسي جرګه هم ګرمه ده.
سلاسه که خلک ملامت دی، یو هغه کسان چې مثلا د دې قانون ماتن یو جوړ کا مساوده ای جوړ کړل، یو هم په خپل ولسی جرګه چې پیواز دی چې د دې قانون په اصلاح کې شوی وای، یعنی ډیر جزئی جزوی مسائل و چې هغه ته اصلاح کېدل نشو، هغه اصلاح کړی وای، ورسره دغه نه یو غوته رائے ورکړی وای، یو تصویب کړی وای. او د بل خانه هغه کسان چې په دې باندې تاکید کوي چې دا قانون باید حتما ولسی جرګه عمومي غونډې ته وړاندې شي تر څو چې دغه تصویب شي، چې هغه هم وختله په دغه کې ځان ته یو شخصي کریډیټ او نفع یا امتیاز ترلاسه کړي. داسې حال کې چې په دوه لوبه کې هغه کسان چې دوی مثلا متضرر کړ هغه د افغانستان میرمن بل هیڅوک هم نه و. دا درې ډلې هغه کسان و چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون سره یوه سیاسي لوبه ترسره کړه.
اغلی حقمل په دې قانون کې د هغو مواردو یادونه کوي چې د شریعت خلاف وو، خو دا وایي په دې مواردو کې اصلاح راتلی شي.
هغه موارد چې مثلا په دې قانون کې قابل دی بس او قابل د اصلاح و، یو د تعداد زوجات مثلا و، بل د صغیرې په نکاح کول و، بل هم مثلا د امن خونو مثلا و، بل هم د اجباري نکاح مثلا و، چې دا یعنی ډیر کم تفاوتونه درلودل د اوو اصلي موارد است. مثلا په دې قانون کې په یو ځای کې راغلی دی چې هغه پلار چې خپله صغیره لور په نکاح ورکړي، هغه باید دوه کاله د یو مجرم په توګه چې د خپل لور په مقابل کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی باید زندانی شي. اما دلته اسلام پلار ته او نیکه ته اجازه ورکړې ده چې صغیره خپله لور کولی شي چې په نکاح کړه، اما په داس حال کې چې دوغو هغه نفع یا خیر کوغو کې موجود وي. دا هغه موارد دي چې اصلاح او بیا لیدنې ته ضرورت لري.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون چې کله ولسي جرګې ته د تصویب لپاره واستول شو، له سخت غبرګون سره مخ شو، او همدا غبرګون د دې باعث شو چې تر ننه دا قانون د تقنیني فرمان په توګه نافذ دی. د ولسي جرګې غړی سایره شریف وایي کله چې دا قانون ولسي جرګې ته واستول شو نو له سخت عکس العمل سره مخ شو. دا وایي کله کله د ښځو له موضوعاتو سره افراطي چلند کیږي او په هغو مسایلو کې چې اسلام ښځو ته اجازه ورکړې ناوړه ګټه ریپورته کیږي.
د خز پوړنې تاوتریخوالې قانون که زه اشتباه ونه کړم 15مه دوره د پارلمان کې پارلمان ته راغلو، په هغې باندې په اولو ورځو کې ډېر سخت د عکس العمل او غبرګون سره مخامخ شو، ځکه چې هره مسله یا هر موضوع چې د یوې نوې پدیدې په شکل سره ټولنې ته راځي، خصوصا بیا داسې سیاسي ارګان ته، په هغې کې بیا چې مخکې له مخکې نه مطالعه موجوده نه وي، مثلا د هغې په مورد د کمپاین په شکل یو عامه پوهاوی نه وي شوی، بیا د ډېر سخت شدید غبرګون سره مخامخ کیږي. خصوصا دا د ښځې مسله ما همیشه د خبرې کړي چې ډېره حساسه موضوع ده په افغانستان کې، خصوصا د نارینه وو لخوا. بیا هغه نارینه چې دوی په اصطلاح افراطي اسلامیت ته مخه کوي، او یا دوی په اصطلاح ځان ټیکاداران د اسلام بولي، او یا داسې کلتوري ټولنه کې دوی ریل شوي چې تاسو افغاني ټولنه چې دوی د اول ورځ نه د نارینه په نوم چې دوی پیدا کېږي، د نارینه په نوم دوی امتیاز اخلي تر هغې وخته پورې چې دوی ژوندي دي. متاسفانه چې د داسو پېښو سره موږ مخامخ شوي چې دوی حتی اسلام هم خپله نفع دوی تعبیر او تفسیروي. په پارلمان کې موضوعات رامنځته شوي چې هغه د افراطیت شکل ته رسېدلي، هغه مسایل چې خپله فقه او شریعت اجازه هم ورکړي، مګر دوی د هغې نه افراطي ګام پورته کړی.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخ په زیاتېدو دي، او هره ورځ له ښځو سره د زور زیاتي شاهدان یو. ډیری کسان دا شکایت کوي چې مجرمینو ته سزا نه ورکول او په دوی د قانون نه عملي کول د دې پیښو د ډیریدو سبب ګرځي. اغلی همایره حقمل وایي که چیرې د قانون تصویب هم شي، بیا هم د ښځو ستونزې نشي حلېدای، ځکه چې دولت قوي اراده نه لري، نو په داسې یوې ټولنه کې دا ډول قوانین نشي تطبیقېدلی.
ما په فکر کوم ولو دا قانون تصویب شوی هم وای، چون دولت اراده نه لري، نو دا قانون به لکه نور قوانین غوندې، حتی وګورئ نن قانون اساسي نقص کېږي، نن تر پښو لاندې کېږي، نو دغو په څېر به دا قانون هم نقص شوی وای، لکه اوس چې د فرمان په شکل باندې نقص کېږي. نو په داسې یوې ټولنه کې داسې قانون متاسفانه با وجود د چ حمایوي شکل لري، اما نه تطبیقېږي، نشي تطبیقېدلی تر څو چې دولت واقعا د دې اراده ولري چې قانون باید حاکم شي. او د افغانستان ټولې ستونزې د همدغه عمله دي چې په افغانستان کې قانون حاکمیت نه لري.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شي، www.azadiradio.com. خو که دا ډول قوانین په ټولنه کې نشي تطبیقېدلی، نو د حل لاره څه ده او په دې برخه کې څه کول پکار دي؟ اغلی حقمل زیاتوي دا او دې ته ورته قوانین باید د افغانستان په جزایي قوانینو کې داخل شي چې په ښه ډول تطبیق شي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون، چون دلته اکثرا د تاوتریخوالي مسله ده، تاوتریخوالی تعریف شوی دی، ډولونه یې هلته واضح شوي دي، او د هر ډول تاوتریخوالي په مقابل کې د هغو عامل ته چې اکثرا مثلا نارینه ګڼل شوی دی، هغو ته مجازات تعین شوي دي چې هغه هم په عمل کې نه کېږي. دغه باید په کود جزایی د افغانستان کې داخل شي، په قانون د جزا د افغانستان کې داخل شي، په حیث د یو عمل جرمي وګڼل شي، او هغه جزاګان یا مجازات چې ورته تعین کېږي هغه هم په قانون د جزا کې باید داخل شي، تر څو چې نه دلته موږ د ښځو په وړاندې نور اضافه او منفي عکس العملونه ایجاد کړو، او د بلې خانه په دې باندې توانېدلې و چې حد اقل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع باعث د جزا د قانون د تطبیق د طریقه ګرځېدلې و.
خو د خزو وزارت د تقنینی اسناد او امیر پروین خالقی بیا وایي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي قانون اوس د تقنینی قانون په توګه تطبیقیږي.
قانون من خشونت
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي قانون د جمهور لخوا توشي شوی او د تقنینی سند حیثیت لري. دا قانون اوس د یو تقنینی سند پایس په ټولو محکمو کې د اجرا وړ دی او د خزو پر وړاندې چې کوم تاوتریخوالی صورت مومي د دې قانون په اساس ورته رسیدګي کیږي.
قانون مورد تطبیق دار
د عدلی وزارت حقوقی مشاور ډاکټر عبدالرؤف هیروی په وینا د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي قانون اوس په ټولو عدلی ارګانونو کې د اجرا وړ دی. دی وایي قانون د تغییر وړ دی. که د قانون په ځینو موادو کې کوم مشکل موجود وي نو عدلی وزارت کولای شي په دې برخه کې دقیق څیړنې وکړي او اصلاحات پکې راولي.
قانون منع خشونت علیه زن
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي قانون د جمهور رئیس د تقنینی فرمان له مخې ولسی جرګې ته واستول سو او ټول هغه مواد چې په دې قانون کې موجود دي د یو قانون په حیث د اجرا وړ دي. چون قانون د زمان او مکان پر اساس د تغییر وړ دی نو که په کومو مادو کې اختلاف موجود وي نو نظریات او پیشنهادات باید د عدلي وزارت د تقنین ریاست ته راوړل سي چې د ریاست بیا په قانون کې دقیقې څیړنې او بیا کتنې کوي. بیا وروسته دا قانون ته مراحل کیږي، د ولسی جرګې له تصویب نه وروسته د جمهور رئیس لخوا توشي او بیا په رسمي جریده کې نشریږي
و بعد از او هم نشر در جریده رسمی.
درنو اوریدونکو، دولت او اړوندو ادارو ته ښایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب او تطبیق کړي چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي او ښځې خپل انساني حقوق ترلاسه